د ازادې رادیو مخمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهالویش کې بدلون به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې کوم مهم تغییر رانولي. نور موضوعات هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې نن په 2-14 کې 2 تنه ووژل شول. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو متخصصینو د ټولو هغو بندیانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د ناګورنا قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د ارمنستان او ګرجستان ترمنځ وروستۍ جګړه کې نیول شوي دي. بشپړ خبرونه. په کابل کې نن په 2-14 کې 2 تنه ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. و 14 نن د کابل په جنګلک سیمه کې وشوه. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس افرا مرز په دې اړه ازادي راډیو ته په واسطه ولي صوتي پیغام کې وویل:
ظهر امروز در مربوطات ناحیه 7 شهر کابل ساحه جنگلک
نن غرمه مهال د کابل د 9 اوزی اړوند جنگلک سیمه کې پر یو رینجر ډول موټر یو ماین وچاودید. په دغه چاودنه کې یو سرتیر او یو ملکی کس ووبجل شول او یو بل سرتیر ټپی شو.
همچنان یک نیروی امنیتی دیگر مجروح گردیده است.
نن سهار وخت په یو بل چاودنه کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبی زاده پر موټر وشو نو موړی برسیرن ټپی شو. ولې تر اوسه چا یو کمیډلې د دغه پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا سرپلټون کې اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او د ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوي چې د تیر 2000 میلادي کال په وروستیو 3 میاشتو کې د مخکنیو دورو په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي، خو د وړ 2019 کال په نسبت زیاتې وي. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسیلو له عمله په تلفاتو کې په سلو کې ولس زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه کلونه 220,000 ته راکم شوی. سیګار دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په کندهار ولایت کې شاوخوا 200 امنیتي پوسټو وتلي او هغه طالبانو ته پرېښي دي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې په سیمه کې د یو شمیر امنیتي پوسټو خوشې کول تکتیکي په شاتګ بللی وو. د نامنه په ترڅ کې د غرض افغان چارواکي په دریو ولایتونو کندهار، بغلان او لوګر کې د لکټر لګه 45 دولت مخالفه وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د 215 متل قول اردو وای لکټر لګه 10 طالبان د کندهار په ارغنداب، دند او پنجوایي ولسوالیو کې وژل شوی. د بغلان د امنیت قومندان محمد وای سمیمی ویلی تیر شپه د افغان ځواکونو په 2 جلا عملیاتو کې چې د دې ولایت او کندوز او د دې ولایت او سمنګان ترمنځ د لوی لارو په اوږدو کې وشول، 9 طالبان وژل شول. د 203 تندر قول اردو بیا په لوګر کې د شپږ وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه د دغه عملیاتو په ترڅ کې دوی ته د اوخت مرګ ژوبل پاره د افغان چارواکو د ورستو اداو پاره څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن لدې مخکې ویلو چې د مخکنی د ټرمپ د ادارې د 4 کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هېوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي ان بی سی نیوز او سی این این ته خبرې کړې ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري ډېر تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو د هغه نوي ټیم غړي اعلان کړل چې په سنا جرګه کې بل د استیضاح په محاکمه کې دفاع کوي. په دغه نوي ټیم کې 2 نوي غړي ډیوډ شوین چې په ټلویزیونونو کې به تل تبصرې کولی او د پنسلوانیا پخوانی سیمه ییز څارنوال بروس کاستر شامل دي. دوی پرون یکشنبه په دې نوي ټیم کې خپل ګډون تایید کړ. د ترامپ مخکینی 15 کسیز حقوقي ټیم یو ورځ مخته تر دې له پخوانی ولسمشر سره د ځینو اختلافاتو له امله خپل لاره جلا کړې وه. ټاکل شوی په سنا د ترامپ د محکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو متخصصینو د ټولو هغو بندیانو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده چې د بیلتون غوښتون کې سیمې ناګورن قرباغ پر سر د ارمنستان او ګرجستان ترمنځ وروستۍ جګړې په ترڅ کې نیول شوې دي. په جنیوا کې مېشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې دواړه هېوادونه باید کلتوري دودونو ته درناوی وکړي او د هغو کسانو مړي چې په دې جګړه کې وژل شوي هم د هغوی کورنیو ته وسپاري چې ښخ کړي. دواړو هیوادونو د نګورنه قرباخ پر سر شپګونې سخته جګړه وکړه چې د موسکو په منځګړیتوب د تیر کال د نومبر په 9مه پایته ورسیده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلې ویلي چې په دغه جګړه کې له 4,000 زیات کسان وژل شوی دي. د بارسلونا د فوټبال ټیم ویلي چې د هسپانوي ال موندو ورسپانې په وړاندې بچی د دې ټیم د مهاجم لیونل میسي قرارداد خپور کړی قانوني اقدام وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ورسپانې له بارسلونا ټیم سره د میسي د 2018 نه تر 2021 کلونو پورې د 4 کلن قرارداد جزئیات خبره کړی دی. د ټیم په هغه خبر پانه کې چې پرون یک شنبه خبره کړې له نیول میسي ټیم ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې د دغه لوبغاړي د بې اعتبار کولو لپاره د هر هڅې په وړاندې به قانوني اقدامات وکړي. میسي په 2000 کال کې چې هغه مهال 14 کلن له بارسلونا لوبډلې سره یو ځای شو او د 6500 ګولونو په وهلو د دې ټیم په تاریخ کې یو ریکارډ ټینګ کړی دی.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 14.1 جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 40.5 کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 19.3 هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21.3 او مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14.5.
لازادی رادیو مخمنه خبری مجله اوری رس روسی قدر من اوریدون کو پده خبرونه که چه ده تاهر روخان په تخنیکی لارخون اوراندی کی را پرونه او مرکه خبرو. و باورې چې افغان حکومت وایي د امریکایي پوځیانو د وټلو په مهال ویش کې بدلون به د هیواد په امنیتي وضعیت کې کوم مهم بدلون رانه ولی تمه ده چې ولسمشر جو بایدن نن خپل بهرنۍ پالیسي اعلان کړي. د ولسی جرګې له یو غړي سره په مرکه کې دا خبره شاربو چې د افغانستان په برخه کې د امریکا نوې پالیسي به څه ډول وي. په یو بل راپور کې به واوري چې د ولسی جرګې یو شمیر غړو نن د جرګې پر رئیس د موقت حکومت د طرح په خاطر توند انتقادونه وکړل.
د موقت اداري خبره وضاحت درنه غواړو رئیس، ته صرف دومره چې مجلس کنټرول کې دلته یو افغان په صفت یو وکیل په صفت خپل د نظر حق لري، نه د تالار فیصله.
په نړیوالو مسایلو کې په میانمار کې پاوڅ کودتا کړې او د دې هیواد رهبره آونګ سان سوچی باندې کړې ده. د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره د خبرونې ته تر پای غوښ شي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د خپل بهرني سیاست په اړه چې له خپل متحدینو سره د ښو اړیکو نوی باب به یو برخه وي وینا وکړي. له بلې خوا د ناټو جګپړو چارواکو ویلي چې د ناټو متحدین به د می د میاشتې تر اخرې پورې حسی چې د دوه په موافقه کې یاد شوی دا له افغانستانه ونه وزي. افغانستان په دې هیواد کې په احتمالي توګه د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په خبرګون کې ویلي چې بهرني عسکر وی کنه افغان ځواکونه به د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي. لکابله په دې راپور کې نور جزئیات واوري.
د افغانستان حکومت وايي افغان ځواکونه کولای شي لخپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان حکومت دا څرګندونه په احتمالي توګه په دې هیواد کې بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وروسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندر ازادي رادیو ته وویل اوس مال افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو او جګړې رهبری پر غاړه لري.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخه مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسكر دلته وي که نه وي، د افغان خاور او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي، هر کله یې کوي.
دا په داسې حال کې چې رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د دې سازمان د څلورو لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي چې له می میاشتې وروسته به هم بهرني عسکر افغانستان کې پاتې شي. د ناټو یو چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د نخ پرېدو په شرط رویټرز ته ویلي تر اوسه په دې برخه کې شوې ژمنې نه دي عملي شوي. د دې چارواکي له قوله ناتو به افغانستان څخه د وټو په برخه کې د بیړې پر ځای د یو حساب شوی پریکړې پر بنسټ ووسی. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 9 د شوی هوکړې پر بنسټ باید بهرني عسكر د میمیاشت تر اخره افغانستان پریکړي. خو ناتو ازادي رادیو ته ویلي تر اوسه په دې اړه ورسته پریکړه نه ده شوې. د ناتو د مطبوعاتي څانګې مشر دانیل ریګیو ازادي رادیو ته پر استول شوی پیغام کې لیکلي د افغانستان پر موضوع به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د فبروري په 18 او 13 نیټه کې بحث وشي. د زیاتوی ناتو د افغانستان لوسولې په بشپړ توګه ملاتړ کوي څو په دې ډاډه شي چې دا هیواد نور د ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای نه دی. خو طالبان بیا د دوه هوکړې عملي کېدل د افغانستان د جګړې وازینۍ حل لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دا شامل باید ونه شي چې ستونزې لا زیات کړي.
مطلب حقیقت کې نور مشکلات لري او خلاصول دي او زاده چا په ګټه دي. نو زموږ توقع یې دا ده چې
رویټرز داسې مال د ناتو له قبله په افغانستان کې د بهرني عسکرو د پاتې کېدو خبر خپروي چې تمه ده نن ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه وینا وکړي. یو شمیر امریکایي رسنیو لیکلي ولسمشر بایدن به با په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په اړه هم پریکړه وکړي. بایدن به هڅه وکړي چې له خپلو متحدینو سره د امریکا د ترنګل شویو اړیکو د ښه کېدو لپاره یو نوی باب پرانیسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوی هوکړې وروسته نږدې 2000 بهرني عسکر له افغانستان وتلي او اوس مال نږدې 2500 پاتې دي. خود سیګار او پینټاګان د راپورونو پر بنسټ طالبانو په هغه هوکړې عمل نه دی کړی چې امریکا سره یې لاسلیک کړی دی. پینټاګان طالبان تورن کړي چې لا هم لال قاعده شبکې سره اړیکې لري او تر خوایت او تریخوالی نه دی راکم کړی. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او برعکس امریکا د هوکړې خلاف په هوایی بمباریو او بریدونو تورنوي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن خپل بهرنۍ پالیسۍ چې په افغانستان کې د امریکایي د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور څرنګوالی به یو مهمه برخه وي روښانه کړي. د بایدن د افغانستان پالیسی به څنګه وي؟ په دې اړه مې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون لغړي نادر خان کټوازی سره خبرې کړي. ښاغلي کټوازی د مرکې په پیل کې په دې اړه وویل
نظر ډیر زیات سره په تغیر کې وو. دفاعي چارواکو یا پوځي چارواکو یې مخکې نه غوښتل چې له افغانستان څخه پوځونه دومره په بیړه او ټول ووځي. نو که چېرته د جو بایدن نظر له د امریکا له پوځ سره او د وسلوالو ځواکونو سره نږدې وي، زه فکر کوم چې د امریکا بیا به دی هم دغه فیصله وکړي پوځونه د امریکا په افغانستان کې پاتې شي. مګر یو خبره زه کول غواړم، هغه دا چې د امریکا پوځونه دلته نه په ویزا راغلي دي او نه په ویزا دي او نه چاته معلوم دي چې دلته څومره پوځونه اوس په بګرام کې مګر لرو. د امریکایانو دلته شتون لري او څومره په افغانستان په نورو مودې پاډو کې. نو هغه هیڅ چاته بل امریکا چاته نه ده معلومه.
د طالبانو یو خبرګون خو نن چې ازادي رادیو سره خبرې کړې دي د قطر د دفتر ویاند ویل دي چې دا به پر موجودو ستونزو نور ستونزې ورزیاتې کړي. پر دې سربېره به د طالبانو خبرګون په دې برخه کې څه فکر کوي چې یو ځل بیا به طالبان له امریکایانو سره وجنګيږي؟
زه فکر کوم چې مو د طالبانو او د امریکایانو د موافقه چې کوم هو دا موافقه چې انا تام ترامپ کوله دا موافقه باید چې لږ تر لږه دوی د افغانستان خلکو له حکومت سره له مضبوط له دولت سره هم خبرې کړې وای. مګر دوی دغه موافقه له طالبانو سره په داسې حالت کې وکوله چې دوی طالبانو دا فکر کاوه چې موږ دوی وغولولو او دوی دا فکر کاوه چې طالبان موږ تېرې چې طالبانو باندې دغسې یو لوی تور پورته شو چې دوی دغه جهادي ځواکونه ټول د ترورستانو پولیس کې اوس طالبان بولي او طالبان یو ملاتړ نه کوو. نو طالبان دلته له ډېرو سترګو سره مخامخ کېږي. په دې اساس باندې زما فکر باندې چې که چېرته د پوځیانو د پاتې کېدلو خبره په افغانستان کې ټینګه شي، طبیعي خبره ده چې طالبان به خپل غبرګون وښيي او هغه نه غواړي چې دلته ډېر زیات امریکایي پوځونه پاتې شي. نو د طالبانو خبرګون به نو طبیعي خبره ده دا چې په امریکایي پوځیانو به دوی بریدونه وکړي که به نه وکړي هغه زه اوس نه څه ویلی، اوس خو قطن یو ټکم نه ورباندې کوي.
فکر کوئ چې د سولې په روان بهیر کې به د پام وړ بدلون راشي که امریکایي ځواکونه له مینه وروسته پاتې شي؟
زما په نظر باندې تر څو پورې چې په افغانستان کې په خپله باندې افغانان دواړه خواوې حکومت او طالبان په صداقت باندې په اخلاص باندې خبرو تن سره کینی نه د امریکا پوزونه دا مثلا کولای شي نه امریکان کولای شي نه پاکستان کولای شي نه ایران کولای شي د ما اله د ټول افغانانو اله دا ده چې دواړه خواوی دوی سره کینی او دواړه خواوی لري نصاب د کار واخلي یو څو طالب موږ دې ته نه دريږي چې خامخا په قدرت ما تسوارل کیږي د افغانستان حکومت هم دا څنګه نه وایي چې نه موږ په ټول درته جای په جای باندې ناست یو او طالبان دلته حق نه لري طالبان ما هغه افغانان دي دغه حق لري په افغانستان کې دي کار کولو دي حکومت کولو دي هر څه حق لري نو که چیرته نو دغه سي وضعیت پاتې شي نړیوالو خو دا د موږ ته اوس ثابته کړه دا چې موږ سره جنګوي موږ سره وژني فکر نه کوم چې د افغانستان په سوله باندې دي مثبت تاثیر وکړي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوځي و چې لا ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د جرګې د مشر میر رحمان رحماني د ورستۍ څرګندونو په اړه سختي نیوکه وکړه. د جرګې غړي وایي خاغلی رحماني په خپل سرځان د جرګې د سولې د کمیټې مشر ټاکلای او پرته لدی چې د ولس د استادو رائے واخلي د لنډمهالي حکومت د طرحې ملاتړ وکړي. هغه ګواښ کړی چې رحماني دوی ته د خپل خبرو په اړه سپیناوی ورنکړي نو دوی به د ځایناستي په اړه فکر وکړي.
د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی لخوا د لنډمهالي حکومت څخه د ملاتړ خبرو د دې جرګې د یو شمېر غړو غبرګونونه راپارولې دي. خغلی رحمانی پرون د لنډمهالي حکومت د طرحې د ترلاسه کولو خبر ورکړ. د ولسی جرګې معترض استازي وایي خغلی رحمانی په خپل سر ځان د جرګې د سولې د کمیټې مشر ټاکلې او پرته لدی چې د ولس د استازو نظر په پام کې ونیسي د موقت حکومت له طرحې ملاتړ کړی دی. د جرګې غړي مریم سما د دوشنبه د ورځې عمومي غونډې ته وویل
کانفرنس برگزار کړئ به عنوان رئیس خودخوانده
خغلی رحمانی ایناست متصرف کړو په خپل سر موزان د سولې د کمیټې مشر کړ او لنډمهالي حکومت څخه مو ملاتړ وکړ. تاسو سوګیاس چې د مجلس له ادرس د سپیکر کوي د خلکو د ګټو خلاف پریکړه مکووي. خلک لنډمهالي حکومت څخه تر خطر تجربه لري. وسنۍ نظام د خلکو د قربانۍ په پایله کې ترلاسه شوی. کدا قربانیان نشي در کولای نو استعفا ورکړي.
شرافت مندانه از این جایگاه مهم استعفا بدهید.
د ولسی جرګې بلغړی عبدالرؤف شپون
خفایم تاسو بل ورځ کمیټه وټاکله باغه کې من در سره موافقه وکړه. حکومتې فیصله داسې نه و چې پرون موږ مطبوعاتو کې واوریدا چې د افغانستان په سرنوشت لوبې مکوي او دا حق هم نه لري. د خدای په خاطر د موقت اداري خبره وضاحت در نه غواړو رئیس صاحب. ته صرف دوم رئیس مجلس کنټرول کې دلته یو افغان په صفت یو وکیل په صفت خپل د نظر حق لري نه د تالار فیصله.
ولسی جرګې پرون د سولې مذاکراتو د دواړو لوریو ترمنځ د منځګړیتوب کمیټه جوړ کړه. خغلی رحماني ویلي چې دا یو شکسیزه کمیټه به په مستقیم ډول د سولې بهیر کې ونډه واخلي. یو شمیر وکیلانو د دې کمیټې د جوړښت د سرنګوالي په اړه هم نیوکه وکړي او وی ویل چې د ټولو ولایتونو استادو ته باید یاد کمیټه کې غړیتوب ورکړل شي او کدا سی ونه شي نو دوی ته د منلو وړ نه ده. د ولسی جرګې مشر د دین وکو په جواب کې وویل چې هغه له جمهوریت او په دې طرحه کې له لنډمهالي حکومت څخه نه بلکې له ملي شورا عملاتړ کړی دی.
پرون نه مطبوعاتي کانفرنس وو او نه هم د سولې په نوم کمیسیون جوړ شوی. پرون ما وویل چې هغه طرحه چې په هغه کې د لنډمهالي حکومت یادونه شوی ما ته را رسیدلې ده. په داسې حال کې چې هغه طرحه کې د اوسنی نظام او ملي شورا د بقا یادونه شوی وه ملاتړ کوم. ما وویل چې دا طرحه ډیر ستونزې لري چې په اړه باید خبرې وشي او هغه طرحه چې د ټولنې د ټولو اقشارو د منلو وړ وي کار دې پرې وشي.
په ولسی جرګه کې د دې جنجالونو په دوام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د نظام او تیرو شلو کلونو له سراړونو په موخه د ولسی جرګې د غړو لملاتړ مننه کوي. خغلی عمر ټینګار کړی چې د نظام د پیاوړتیا لپاره باید خلک یو موټی شي.
بلخ په غزنی کې یو شمیر قومي مشرانو او مدني فعالانو له جمهوریت څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. دوی په یو غونډه کې ویلي چې د واک لیږد یوازې د اساسي قانون په چوکاټ کې غوړي. نور حال له غزنی زمونږ خبريال راکوي.
دا دوشنبه په ورځ په غزنی کې یو شمېر کسانو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د افغانستان د موجوده نظام ننګه له جمهوریت څخه ملاتړ د سولې د ټینګښت او د نظام د پایښت غوښتنه وکړه. دوی وویل هیچا ته به اجازه ورنکړي چې موجوده نظام ړنګ او افغانستان بیا هغه پخوانی وخت ته ستانه کړي. په دغه خبري غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. قومي مشر حجي عبدالباري وویل موږ د نظام او اوسني دولت ملاتړ کوو.
ټول ولس نن دا غوښتنه ده او دا غږ ده چې نور دغه جوړ شوی کور بیا موږ نه خرابوو، هیچا ته اجازه نه ورکوو او تر شپه د وسه پانه پورې به د خپل نظام او د خپل اساسي قانون او د دغو جوړ شوي بنسټونو څخه به دفاع کوو.
ټولنیز فعال کارګر ترکی په دغه غونډه کې وویل د سیمه استخبارات د ځینو کسانو په خلوف افغانستان کې د لنډمهاله حکومت غوښتنه کوي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی.
موږ له جمهوریت څخه دفاع وکړو او هغه لاسته راوړنې سیمو پر تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت تر نامه لاندې لرو او له هغو څخه دفاع وکړو. موږ نه غواړو چې بیا په افغانستان کې یو موقت حکومت راسي یا د سانزي یا د بل فر خبرو باندې دا فائدې په یوازې د افغانانو خبرې نه دي، دا د ګاونډي استخباراتو لکه پاکستان او ایران د دغو غوښتنه ده او د هغو تقاضا ده چې افغانستان یو ځل بیا هغه په خپلې تاریخ ته ولاړ شي.
د دغه سرګندونې له هغه وروسته کوي چې څومره د وړاندې د طالبانو یو مشر ملا عباس ستانکزي په مسکو کې په خپلو خبرو کې له افغان ولسمشر څخه د استعفا او په افغانستان کې د موجوده حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. او سم ورزو یوې بلې مسلې ته په کابل کې د برېښنا مشکل ته د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دیار لسوه نه نویم کال تر پای به په کابل ښار کې د برېښنا د نشټوالي او پرچاوي ستونزه حل کړي. د دې شرکت چارواکي وایي په دې برخه کې د ځان بسیاینې لپاره $4 میلیارډ ته اړتیا لري. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان برېښنا شرکت مسولین وایي هر کال $200 میلیونه د برېښنا د تامین لامله بهرنیو هیوادونو ته ورکول کیږي. د دغه شرکت د مسولینو په خبره په دې برخه کې د ځان بسیاینې لپاره $4 میلیارډ ته اړتیا ده. د دغه شرکت د مسولینو په وینا د راتلونکي کال تر پایه پورې به د ترکمنستان د برېښنا په وسلېدو سره د کابل ښاریانو د برېښنا ستونزه هواره شي. د برېښنا شرکت مرستیال صفی الله احمدی د دوشنبه په ورځ ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې وویل د ترکمنستان 1500 کیلو ولټ برېښنا چې تر مزار شریف رسیدلې د پلیخمری للارې کابل سره تر وسلېدو وروسته به د کابل ښار برېښنا 24 ساعته شي. د ښاغلی احمدزی په وینا له پلیخمری تر کابل د ترکمنستان برېښنا وسلېدل به د را روان کال تر پایه بشپړ شي.
برښنا شرکت در صدد د ازي است کې هميشه تلاش هم بي
د برښنا شرکت هميشنه هڅه هم دا چې څه ډول په کابل او نورو ولایتونو کې برښنا ډیره ورسوي. کار جریان لري. له ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برښنا د انتقال کار بشپړ شوی. یو کمیټه هم جوړه شوی. له پولي خمري تر کابل پورې د برښنا انتقال کې ځینې ستونزې شته چې دا حل کړي. زموږ هیله ده چې تر راتلونکي یو کال پورې د برښنا کابل ته ورسوي.
انتقالي وجود دره کې حل کړي.
د افغانستان برېښنا شرکت په داسې حال کې د کابل د برېښنا د ستونزې د هواري خبر ورکوي چې کابل خاریان د ژمي لره رسیدو سره په 24 ساعتونو کې له شپږو تر اتو ساعتونو برېښنا لري. د دغه شرکت د مسولینو په خبره د مالي امکاناتو کمښت تر څنګ د امنیت نشتوالی دا چاره نور هم ستونزمنه کړې ده. د برېښنا شرکت تخنیکي مرستیال ننګیالی میاخیل وایي یوازې تیر یو کال کې د بیلابیلو لامینونو له امله 50 ځلې د برېښنا د انتقال لاینونه پرې شوي دي. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د افغانستان 80% برېښنا وارداتي او یوازې 40% په کور دننه تولیدیږي چې له دې لارې 45% هیوادوالو ته برېښنایي خدمتونه وړاندې کیږي. خو یو شمېر کابل خاریان انتقاد کوي چې برېښنا شرکت تر اوسه خلکو ته د برېښنا رسولو په برخه کې بنسټیز کارونه نه دي کړي. فرشته او سیما په دې اړه وایي
برېښنایي خدمتو څخه په اوس وخت کې راځي نه وي، ځکه چې هغه وخت کې چې زموږ برېښنا په کار وي نه وي، یو ورځ لخوا اصلا برېښنا نه وي او د شپې لخوا د شپږ ساعتو لپاره راځي، هغه وخت چې موږ استفاده نه شو ترې کوی.
د برېښنا او یا هم د برق مشکلات بیخي له هره ډېره سوې ده، نه د ورځې لخوا برق شته او نه هم د شپې لخوا. دوی وایي چې دورهي او یا هم نوبتي برقونه شته، خو دا خبره هم سمه نه ده. ځینې کسان او یا ځینې منطقې ټوله ورځ او شپه برق لري، خو ځینې ساحې دي چې اصلا پکې برق نشته. دا یو لوی خنډ دی او د برېښنا شرکت هم دې ته رسیدګي نه کوي. ځینې وختونه وایي چې لاین قطع دی او یا هم تخنیکي مشکلات او داسې نور.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر چې دا مهال ازبکستان کې دی، په پام کې ده چې د یاد هیواد له چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د برېښنا د ستونزې په هواری هم خبرې وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د میدان وردګو والی وای دغه ولایت بې سودو ولسوالۍ ته د یوې پیښې د یوې امنیتي پیښې د څیړنې لپاره ټاکل شوی پلاوی هلته رسیدلی دی. عبدالرحمن طارق د میدان وردګو ولی ازادۍ رادیو ته ویل چې دا پلاوی په دې ولایت کې د بهسودو ولسوالۍ د پیښې په اړوند څیړنې کوي.
په کابل کې د میدان وردګو ولایت د بهسودو ولسوالۍ پیښې ته ټاکل شوی پلاوی بل اخره ل درې ورځېنی ځان وروسته سیمې ته ورسید. د میدان وردګو ولی عبدالرحمن طارق د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادۍ رادیو ته ویل چې دا پلاوی به په دې اړه خپلې موندنې له حکومت سره شریکوي.
او حیات للی دی، خدا حیات د لوري کچ حیات دی، د مرکز د لوري ټاکل شوی دی، د ولایت مقام ته گزارش دی نه دی، دا به عالی مقامات ته خپل د اجرات او رپورت ورکوي.
والی د یاد پلاوی پاړه ډیر جزئیات ورنکړل، هڅه مو کړه چې دغه پلاوی پاړه نور جزئیات چې څوک او د کومو اړخونو اشخاص پکې شامل دي د کورنۍ چارو وزارت او یا هم د ملي امنیت شورا له دفتره معلومات واخلو. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان وویل د افغانستان د ملي امنیت شورا د یاد پلاوی د ټاکل کېدو مسؤلیت لري او باید یې پاړه معلومات شریک کړي. خو د ملي امنیت شورا دفتر ویان رحمت الله اندړ د ازادي رادیو ته وویل چې کورنۍ چارو وزارت باید په دې اړه ځواب ووایي، ځکه په خبره یې په دې توافق شوی چې د پلاوی مسؤلیت دا غوي.
اوس هم د دې خبرونې وروستۍ موضوع چې نړیواله مسله ده، ملګرو ملتونو د میانمار د برحال مشر آنګ سان سوچی او یو شمیر نورو مشرانو نیول غندلی دي. میرمن سوچی او یو شمیر جګپړي چارواکي د پاوز د کودتا په نتیجه کې چې ویل کېږي علت د پارلماني ټاکل تک انتخاباتو پر سر لانجوي لواکه لري شوي او بند ته اچول شوي دي. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
د میانمار پاوز د دغه هیواد ټول دولتي مشران بندیان کړي او واکه په خپل لاس کې اخیسته. د اقدام د ملګرو ملتونو خبرګون پاره ولید د دغه سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش نن په یو اعلامیه کې ویلي په میانمار کې د دولت د منشي یا برحال مشر آنګ سان سوچی د ولسمشر ویان منت او جنو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتریش زیاته کړي دا اقدام په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو یو گزار ده. د ګوتریش په حواله د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې زیاته شوی چې د آنګ سان سوچی په د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیگ حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټله او پوځي مشرتابه باید د خلکو دی ارادې ته درناوی وکړي او ډیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږدي. د میانمار پوځ نن اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت غوره شوی او د حکومت ټول واک مین آنګ هلینګ ته سپارل شوی دی. د پوځ اړوند یو ټلویزیون نن دغه اعلان وکړ. د ټلویزیون ویان د پوځ اعلامیه ولوسته.
بیړنۍ حالت په ټول هیواد کې د اجرا وړ دی. دولتي بیړنۍ حالت موده د یو کال لپاره ټاکل شوی. د رای ورکونکو د لیستونو د ارزونې، د قانون جوړونې، حکومت فعالۍ او د قضایه قوې د چارو د مخته وړلو لپاره واک لوی درستیز مین آنګ هیلینګ ته سپارل شوی.
په امید سوې شاهي تمرا پیرانګ سو تمرا میمه نایګنو هو فورپ با شي باندې کړم.
سره له دې چې د پوځ یو مشر ته ټول اجرایي واک سپارل شوی، خو د پوځ اړوند تلویزیون همداراز مینټ سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان کړی. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه بلکې د پارلماني ډلې، صدر اعظم او پوځي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي او واک تر ډیره دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخو د جرمنی خبری آژانس ڈی پی ای د آنگ سان سوچی د ګوند تازه سرګندونی راخستی چې د خپل مشر په حواله خبري کړي. سوچی سر بیره پر دې چې په بند کې ده ویلي پاوز د کووید 19 له عمله رامنځته شوی حالات په پام کې وننیو او په لوی لاس هیواد بیرته پوزي دیکتاتوري ته ورګرځوي. هغه په خپل پلویانو غا کړی چې د پاوز د دې اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو ویلي په میانمار کې پر کودتا او د ملکی حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلې دي. دا کودتا وروسته تر هغه وشو چې په وروستیو ورځو کې د کی حکومت او پاوز ترمنز د ټاکنو د شفافیت په اړه ناندری زیاتې شوې. د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د سوچي ګوند په پراخ ډول بریالی شو، خو پاوز وایي ټاکنو کې درغلې شوې دي.
له دې راپور سره د دې خبرونې پای ته هم راورسېدو. بل نیم ساعت خبري مجله لرو چې